کار رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 15 بجې او په واشنگتن کې د ماخام 8:30 بجې شولې. د دې د امریکا غاښنا رادیو سهارنۍ خبری خبرونه پیل شولې. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوري.
د کونړ د ولایت د ناړۍ پولیسوالي کې افغان او پاکستاني ځواکونو په یو بل ډز کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې لشتره 500 وسلوال وژلي دي او د چالن په مرکز بینکاک کې په کورونی چاودنې کې د وژل سو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی.
په روان خبرونه کې چې نیم ساعت په دوام کې د افغانستان سیمې او د نړۍ د مهمو خبرونو ترڅنګ به واوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې لا هم داسې ماشومان شته چې له واکسین څخه بې برخې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د یونیسف د ادارې سره نږدې 3.5 لک ډالرو تړون لاسلیک کړی دی او د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي له ښو کړنو څخه د ستاینې او معاشتي بدیل د برنامو په برخه کې د ټولګټو پروژو د تطبیق په وړاندې تر ټولو لوی ګواښ د امنیت نشتون دی. د رپورټونه لږ وروسته اوري خو اوس بشپړ خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. د کونړ د ناړۍ پولیسوالۍ کې پرون د ماپښین په 2 بجو د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې. نور تفصیل د زبی الله غازی په رپورټ کې.
افغان پولیساتي ځواکونه وای د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام سیمه پاکستانی ځواکونو د دوی په اخري پوسټو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل. په سیمه کې د سرحدي ځواکونو د ووم کنډک د کش په امیر محمد طاهر امریکا غکته ویل چې
تقریبا 2 بجې داسې د ونیو پوجي د باندې خپل بولډر کې په تیرا ته درخانه باندې ولاړو او تم طرف نه بولې باندې ولاړو چې څنګه مړ دی تر ځخې به خې ولې او پاسه رندو تا او بیا د 3 بجې په مون باندې وای مستقیمه سره جوړ راجټونو د شکو د زیږېتونو د هر څه باندې داخل مونږ سره وکړل
پولیسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ اجي سخي چې د امدغه ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای پاکستانی ځواکونو د عامو خلکو کورونه په نخښه کړی او په لویو توپونو نیولي. نو موري وای افغان حکومت د پسیمه کې خپل امنیتي پوسټ ټینګ او د حمایت لپاره د دغه سرتیرو مرسته وکي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو امریکا غکته ویل چې د پاکستانی ځواکونو په لویو توپونو د دوکلام بازار اوره خسته او غنی اټي په کیسه زیدلې دي. تر اوسه لا پاکستانی چارواکو د شوی جګړې په تړاو کومه تفسیر نه دکړي.
او نور خبرونه. افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې چین هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې دویمه غونډه ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي عزیز الله دین محمد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته هم ضروری ده. هغه وویل چې چین کولی سي چې په پاکستان فشار راوړي او دغه په وینا په دې اساس خبرې ژر پیل سي. څو ورځې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې چین حاضر دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرسته وکړي او چین غواړي چې په دې برخه کې خپل رول وادا کړي. تمه کېده چې د سولې دوهمه غونډه به د جولای د میاشتې په وروستیو کې سوی وای. خو د ملا عمر د مړینې خبر د پروسه تر نامعلومه وخته پورې ځنډولې ده. بل پلو ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازی محمد عظیم ابرومند کابل ته تللی دی چې د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی ابرومند ازادي راډیو ته ویلي دي چې که چیرې د دوی شرطونه ومنل سي نو دوی به په افغانستان کې د حکومت سره یو ځای د تروریستي ډلو په تېره بیا د داعش سره مبارزه وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژلې دي. د پوځ لخوا په یو خبر رسېبي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د شمالي وزیرستان په 2 سیمو کې هوایي بمباري کړې ده. پوځ دا خبره هم کړې ده چې د مهماتو یو زیرمه هم تباه کړې ده. د پاکستان پوځ دغه هوایي بریدونه یو ورځ وروسته له دې نه کوي چې د پنجاب د صوبې د داخلي وزیر شجاع خانزاده په یو ځانمرګ برید کې ووژل سو. په پیښه کې د هغه سره 14 نور کسان هم وژل سوي دي. خانزاده د اټک په سیمه کې وژل سوی دی چې د اسلام آباد څخه 100 کیلومتره فاصله لري. د ټالنټ د مرکز بینکاک په پرونی چاودنې کې د وژل سوو کسانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. په دغه چاودنې کې 111 کسه ټپیان سوي هم دي. چاودنه د بنکاک د شار په مرکزی برخه کې یو زیارت ته نږدې شوې ده. د سیمې څخه د امریکا ژا خبريال سټیف هارمن چې د چاودنې نه یو څو شېبې وروسته د پیښې ځای ته ورغلی وو داسي وویل:
Those who were injured have been transported by ambulance from the scene.
ها کسان چې ټپیان سی وو هغه د امبولانسونو په واسطه انتقال سی بي دي او ستوي تشويش دادي چې بل چاودنه ونه سي. د هندوانو د غزيارت چې د اراوان په نامه یادېږي ډېر شمېر تورستان او د چالنج خلک ورځي. د پیش په ځای کې چارواکو وویل چې بې له شکه چې چاودنه په قصدي توګه سوې ده چې خلک ووژني او د چالنج د سیاحت کاروبار ته تاوان ورسوي. د سیاحت نه عایدات د چالنج د اقتصاد لسمه حصه جوړوي. د جنوبي سودان ولسمشر سلوا کیر د سولې د موافقې د لاسته کولو نه انکار کړی دی. هغه منځګړی چې اوس د ایتوپیا په مرکز د سبابا کې دی او هڅه کوي چې په جنوبي سودان کې شل میاشتنۍ جګړه ختمه کړي وایي چې ښاغلی کیر دوی ته ویلي دي چې د موافقې د لاسته کولو نه مخکې 15 ورځو ته ضرورت لري چې بیرته سودان ته ولاړ سي او هلته د خپلو خلکو سره سلام مشوره وکړي. د جنوبي سودان د ولسمشر دغه تصمیم به د هغه د حکومت او یاغانو ترمنځ سولې خبرو ته تاوان ورسوي. د یاغانو مشر ویلي دي چې د ښاغلی کیر تصمیم حیرانه کړی دی او دغه یو ویاند ویلي دي چې ښکاره ده چې جګړه به ادامه پیدا کړي. او د مصر ولسمشر د توریزم خلاف نوی قانون تبشی کړی دی چې په اساس به نه یوازې د مرګ او عمری قید سزا ورکول کیږي بلکې هغه کسان به هم جریمه کیږي چې تروسی بریدونو پاړه پیسې لا غلط ریپورټونه ورکوي. د مصر ولسمشر السیسی د جون په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د مصر د توریزم ضد قوانین به لا سخت کړي. هغه دا خبره د مصر د لوی څارنوال د وژل کیدونه وروسته وکړه. د مصر په لوی څارنوال د بریدو مسولیت دوه ډول په غاړه واخیست. خولس مشر سیسی ویل چې بریده اخوان مسلمین کار دی. د مصر حکومت اخوان مسلمین د تروریستي سازمان په هیڅ پیژني او د 2013 کال د جولای د میاشتې را پدی خوای د غوند ځپلو ته ادامه ورکړی ده. د نوي قانون په اساس کسان چې تروریستي ډلې جوړوي او یا هم شریک وي د مرګ سزا ورکول کېدای سي. هوا کسان چې اوربندي ثبوت سي چې تروریستي ډلو سره مالی ملاتړ کوي هغه ته د عمر سزا ورکول کیږي. دا و خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو دونکو وخت په واشنگتن کې د ماخام 2 بجې او 7 بجې او 10 دقیقې سولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ ماخامنۍ خبری خبرونه اوري او د همدې خبرونه لمړی مطلب د امریکا حکومت چینتا د هغو ایجنټانو په اړه خبرداري ورکړی چې ولکې ګدل ته په امریکا کې دي او هغو چینایانو ته بیرته هیواد د ستنېدو په خاطر فشار اچوي چې په امریکا کې یې پناه اخیستې ده. چین کوښښ کوي چې په دغه کسانو د بیلابیلو لارو فشار راوړي چې بیرته هیواد ته ستنې شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ویکتور بیټي په دې رپورت کې اوري.
د چین ولسمشر زی چینګ پینګ سونه وروسته امریکا ته سفر کوي. د سو میاشتو راهیسې د امریکا او چین اړیکې خراب شوې دي. د امریکا یو مشهور ورځپاڼې د یو نامعلوم امریکایي چارواکي له قوله ویلي دي چې بیجینګ د اداري فساد په خلاف کمپاین پیل کړی دی او هم د دغې په لړ کې په امریکا کې په موجودو هغه کسانو پسې ګرځي چې د چین حکومت په غلا تورن کړي دي. امریکا حکومتي چارواکي زیاته کړي چې دغه کسان د چین د ملي امنیت د وزارت کارکونکو دي او دوی امریکا ته په رسمي ویزو نه دی راغلي. دوی امریکا ته د سوداګرۍ او یا د سیل په ویزو راغلي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې د 2014 کال را په دې خوا شاخوا 913 تنه دې ته مجبوره کړی شوي دي چې چین ته بیرته لاړ شي. په دغو کې او یا تنه په خپله خوښه بیرته تللي دي. ورځپاڼه وایي چې چین یو نړیوال کمپاین شروع کړی دی چې د چین نه تښتېدلي په اداري فساد کې ککړ چارواکي دې ته مجبور کړي چې چین ته بیرته لاړ شي. د دغه عملیاتو مشر لیو ډانګ وایي چې دغه حکومتي مامورینو ته امر شوی دی چې د چین د قانون سره سم عمل وکړي. هغه وایي چې تر څو پورې چې د جنایت کوونکو مسله ده نو چین حکومت به هغوی د دنیا په هر ګوټ کې تعقیب کړي. د امریکا په واشنگتن ډی سی یو سیړنیز مرکز رانټ کارپوریشن کې د سیاسي چارو کارپوس کارت هیرالډ وایي چې دغه عملیات د هغه خلکو په خلاف کیږي چې د چین چارواکي ورته زمری وایي او یا لوړپوړي چارواکي چې د غلا تور پرې لګېدلی دی. سکارت وایي چې هغه چارواکي چې دندې په چین کې دننه ترسره کوي خو خپل شتمن خپلوان امریکا، کاناډا، استرالیا او یا د نیوزیلینډ غوندې هیوادونو ته لیږي، هغوی ته په چین کې خلک ښکاره جنایت کوونکي وایي او هغه خلک چې خپلې شتمنۍ د چین نه د باندې ایستلې وي هغوی ګیدړان او یا غله بولي.
Prosecute anyone who came to the United States.
امریکا حکومت په دې هکله ډېر مثبته پالیسي لري. د امریکا حکومت به د هغه لوړپوړو چارواکو په خلاف اقدامات کوي چې امریکا ته د سفر لپاره غلط معلومات ورکړي او ویزې ترلاسه کړي دي. هغه کسان چې غلط د معلوماتو په اساس په امریکا کې سیاسي پناه غوښتې ده، امریکا له هغوی لپاره نه ده. خو چین هم داسې نشي کولی چې په غیر قانوني توګه امریکا ته راشي او خلک په زوره دې ته مجبوره کړي چې چین ته دې بیرته لاړ شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه خلکو په حق له معلومات نه دي خپاره کړي چې د چین حکومت ورپسې ګرځي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو دونکو د ازادي رادیو پیغام تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو واورید. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو سهرنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوریا. د نشي مواد سره د مبارزې وزارت وی له خوکرنو څخه د ستاینې او د مشتي بدیل د برنامو او همدارنګ د عامه ګټو د پروژو د تطبیق په مخ کې د ټولونه لوی ګواښ د امنیت نشټون دی. بل پلاو د وزارت د یو شمیر خصوصي کمپنۍ سره د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شلو پروژو د تطبیق تړون هم لاسلیک کړی دی. نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په رپورت کې اوري.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وای په تیرو دریو کلونو کې د وزارت له خو کړنو څخه د ستاینې او معیشتي بدیل د برنامو لاره د افغانستان په کچه د نږدې 130 میلیون ډالر په ارزښت شاوخوا 250 ټولګټي پروژې تطبیق کړي. دا چارواکی وای د یادو پروژو د تطبیق پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ د امنیت نشټون دی. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد امریکا غږ ته وویل لا هم د دغه وزارت د 15 لویو پروژو د پلي کولو چارې د ناامنیو له امله له خنډ او ځنډ سره مخ دي.
یوازینی هغه قوي دلیل چې دغه پروژې د تاخیر سره مخ کیږي، لکه څنګه چې ما ویل په 250 پروژو کې 15 پروژې دغه سي پروژې دي چې هغه د تاخیر سره مخ شوي دي، نو هغه ناامني ده. ناامني د ټول نه لوی ګواښ دی د موږ د پروژو تطبیق ته.
د ښاغلي شیرزاد پر وینا دا پروژې چې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د بزګرانو لپاره په پام کې نیول شوې وي، د ننګرهار، نورستان او بدخشان ولایتونو په لرې پرتو ولسوالیو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ شوې دي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال له خو کړنو څخه د ستاینې او معیشتي بدیل د برنامو له لارې د پروژو د تطبیق پر وړاندې نه امنی لوی ګواښ ګڼي چې د دوشنبه په ورځ دغه وزارت وزیر سلامت عظیمی له یو شمیر خصوصي کمپنیو سره د نږدې 395 میلیونو افغانیو په ارزښت د شلو ټولګټو پروژو د پلي کولو تړون لاسلیک کړ. میرمن عظیمی په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل دا پروژې چې د امریکا د متحده ایالاتو د قانون د تنفیذ او د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ادارې یا INL لخوا مالی لګښت ورکول کیږي په راتلونکو یو کال کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
تطبیق این 20 پروژو
شلو پروژو تطبیق لمو سره د بزګرانو په ژوند کې د خوالي پراوستلو او له هیواد څخه د کوکنارو د کارپل منځوړلو کې مرسته کوي. د میرمن عظیمی پر وینا په دې پروژو کې خوانزي، روغتونونه، روغتیايي کلینیکونه، ورزشي سټډیمونه، پولونه او نورې ټولګټي پروژې شامل دي. خو بل خو یو شمیر افغانان په دغه پروژو کې د فساد پرشتون اندیښنې خي. د کابل ښار اوسیدونکو احمد زبیر او هدایت الله وای
دغه پروژو ته زه ډیر خوشبین او ډیر هیلمن ځکه نه چې په افغانستان کې فساد ډیر لوړ ده. ځکه فساد ډیر زیات ده، هغه چارواکي به یو هغه به کسان ورګماري او غریب خلکو به څوک پاړم نه اړي.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکو دا پروژې ګټورې ګڼي او وای
اجمل قایل ما کابل ولایت اوسیدونکو دا خو ډیره خبره ده چې سمره پروژې دا کاری کارونه او د سه حرفویز دکړې خو کې سه واز دکړې نور یو داسې پروژې سره رامزده کیږي د ځوانانو توجه ټوله کسبو کار ته راوړي.
خو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وای د ټولګټو پروژو په تطبیق کې د شفافیت درامنځته کولو لپاره جدي پلانونه نیولې چې د بډو او فساد په مخنیوي کې او په همدې توګه د پروژې د کیفیت په لوړولو کې خورا اغیزمن ثابت شوې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
او درنوندونکو د هم د پولیو یا ګوزن د واکسین په اړه د امریکا غاګ آشنا راډیو د ځنګړو راپورونو یو برخه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان وای په افغانستان کې لا هم د سیماشومان شته چې د واکسین نه به برخې دي د دغه ادارو مسولینو په قندار کې د ډاکټرانو یو غونډه تابوبل چې د ستونزې لکبله دوی اندخمندي نور تفصیل د عزیز الله پوپل په ریپورت کاوري
په افغانستان کې د نړیوال روغتیایي سازمان مشر ریکارد په کندهار کې ویل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګذر ناروغي د ډیری اندیشنې وړ ده او په کار ده چې افغانان خپل هیواد څخه د دې ناروغي په لمنځه وړلو کې په ګډه کار وکړي. نوموړي د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین پیرو سره په ګډه په کندهار کې د روغتیایي مسؤلینو او ډاکټرانو یوې ناستې ته وویل چې د دوی د هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې 10% ماشومان له واکسین څخه بې برخې دي. د ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان مشر زیاته کړی چې دوی د پولیو د محو کولو لپاره اړتیا ویني چې د کلو او بانډو په ساته اغیزمن کسان په دې پروګرام کې ور شامل کړي. دوی وایي زموږ د کاري شریکانو لګاډو هڅو سره سره په سلو کې 10% ماشومان لا هم د واکسین څخه برخمن نه دي. په دې اړه باید خپلې هڅې د ټولنې تر ټولو ټیټې کچې ته راکښته کړو او هغه کسان هم باید پکې داخل شي چې په کلو کې دي. افغانستان د پولیو د ویروس له کبله د نړۍ تر زیات پام لاندې دی او د دې ستونزې په حل کې باید په ګډه کار وسی. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پوخلا په دې ولایت کې د واکسین د کمپاین د بندیز د لرې کېدو په اړه د ځینو مرسته کوونکو ادارو پر ناسمو پریکړو نیوکه وکړه او په غبرګون کې د خپلې دندې د استعفا خبرداری ورکړ. نوموړي زیاته کړه چې د مرسته کوونکو ادارو دې کار د عامې روغتیا ریاست کړنې له ګواښ سره مخ کړي.
دوه مرکه دي کومه ده سي مشکل مراد ايجا ول سي تر پر دي دوه مشته اعت کار وکي چې شپانه ست پر ايزا کې ونيست ته چې $2000 ور کوي $5000 هم ده نو ولي مشته مشکل ايجا ده ته سي راته ما بي دي ما يا کنه دا چې مشکل ايجا نو زما دي استفاي وزنه علت هم داري او نن پر دي خبره پر دي خاطر جناب وزير سر ستال سوي احترامي ني سره تاسو ته زه خاص احترام لرم وزارت قام ته زه احترام لرم
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین پیروز د ډاکټر پخلا له استعفا سره مخالفت وشوي او زیاته کړه چې د پولیو پر ضد مبارزه کې باید ټولې هڅې یو ځای شي. د عامې روغتیا وزیر وویل چې د ماشومانو د ګذر ناروغي د راتلونکو نسلو لپاره د لوی خطر په معنا ده او هیڅ افغان د دې غوښتونکو نه دی چې اولاد یې پالج وهلی وي.
خصوصا مردم قندهار، هلمند، فرا د مجموع افغانان سزاواری نیستند که اطفالشان مایوب شود.
د ماشومانو د ګذر واکسین د منی کمپاین نن دوهم ورځ ده چې له کندهار پرته په ټول هیواد کې جریان لري. ټاکل شوی چې په کندهار کې و اونۍ وروسته د اگست میاشتې پر 23 نیټه دا کمپاین پیل شي. وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې له دوه میاشتو راهیسې پر واکسین بندیز لګولی وو او روغتیایي مسؤلین وایي چې اړتیا ده له کمپاین مخکې نو ګمارل شوو روغتیایي رضاکارانو ته د واکسین د عملي کولو مسلکي لارې چارې وښول سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
نجیبه نوشابه د افغان خوز و حال د خوز و پجبه
نقش زنان در استقلال افغانستان
خوز و د هواد پخپل واقعی که چه دول رول لوبا ولیده
د خوز و غک لآشنا راژیو نه سی شمبش پا ات بجی نجیبه نوشابه لامریکا غک نه د تماس شمیره 0190-0010 امریکا غک آشنا راژیو
او دا هم درنودونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب چې یو مرکه ده. د افغانستان کرکټ بورډ د یونیسف د ادارې سره د نږدې $3.5 لک تړون لاسلیک کړی دی. د دې تړون له مخې به د کرکټ لوبغاړي په هیواد کې د پولیو یا فلج پر ضد کمپاین کې برخه اخلي. زموږ همکاري نوشابه آشنا د کرکټ د ملي لوبډلې د پخواني کپتان رئیس احمدي سره د پولیو په محو کولو کې د کرکټ د ملي لوبډلې په موثریت مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د کرکټ لوبغاړو برخه اخیستل به د پولیو پا کمپاین کې پڅ ډولې.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې ډیر یو ښه خبر ده، ځکه چې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې چې څومره مینوال دي او شخصا بیا د مشهور لوبغاړو چې څومره مینوال دي، نو د دغه په استفادې سره به یونیسف به هم وکولی شي چې دغه د پولیو میسج دوی په اسانۍ سره د دغه لوبغاړو په ذریعہ باندې ورسوي. یعنی دوی ورته خو مثال جوړیدای شي، یعنی که تاسو په وخت سره د غدې پولیو واکسین یا تاسو خپل ماشومان ته ورکړئ، نو د تاسو راتلونکي ماشومان به چې کومي هم دغه ملي ستوري به جوړیږي لکه د غدې کرکټ لوبغاړي چې دي. یعنی ډیر ښه خبر ده هم د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره چې خپل هیواد لپاره به کار کوي او لوبغاړو څخه به کار اخلي او بل یونیسف لپاره هم یو ډیر ښه خبر ده چې دغه سي مشهور لوبغاړو څخه کار اخلي چې په اسانۍ سره وکول شي چې خپل غږ تر ټول
ولا خبرې ورسوي. احمد صاحب کله چې د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان په صفت تاسو دنده درلوده په زمن کې د یونیسف د ښه نیت سفیر هم وې د پولیو د محو په خاطر هغه وخت کې تاسو خپل معاصریت څومره کته او اوس چې لوبغاړي هم د پولیو په کمپاین کې برخه اخلي معاصریت څنګه ګوري نظر د نورو ادارو ته چې تبلیغ کوي د عام روغتیا وزارت یا نورې مؤسسې چې کار کوي دوی هم په افغانستان کې د پولیو د محو لپاره ډیر زیات تبلیغات کوي د خلکو د پوهاوي لپاره دوی د مختلفو لارو نه کار اخلي نو اوس تاسو د کرکټ د لوبډلې چې په دې کمپاین کې برخه اخلي معاصریت څنګه ګوري
دغه وجه خو اوس د افغانستان د کرکټ مینوال چې څومره دي یعنی کتا سی وګوري چې چیرته د افغانستان کلم چیرته رسمي مسابقه وي او په تلویزیون باندې وي نو ډیر کم بدسي خلک وي چې هغه بده دغه لوب څخه نه خبريږي دغه د لوبغاړو څخه نه خبريږي یعنی لوبغاړي اوس د په خاصه توګه باندې د کرکټ لوبغاړي په افغانستان کې ډیر غټ شهرت لري او هغه وخت به چې موږ کار کوو نو زه خپل شخصا چې یونیسف سره تقریبا درې کال د ګوډویل امباسډر په صفت باندې چې ما ور سره کار کاوه یعنی هغه وخت دومره کرکټ ته دومره په ژوندۍ باندې په تلویزیون باندې هم نه راته او نه دومره د سوشل میډیا فیسبوک کې د افغانستان خلک دومره نه بلدو اوس هر یو لوبغاړی خپل رسمي صفحه لري د فیسبوک صفحه لري نور سوشل میډیا کې دوی ډیر مشهور دي په تلویزیونونو باندې راځي او بل مینوال لري خو دا یو ډیر ښه خبر ده خو دوی وتی چې د منګ لوبغاړي په دې کې د زړه څخه کار واخلي او پوره پوره چکلم دي سره فرصتي وخت ورته ورکی ترڅو هغه خلک چې اوس هم د صنعت بزل کې څه شک په نظر ورته ګوري یا څه مستونج لري هغه خلک پوهه په دې معنی کې چې دا دی یو ماشوم دی راتلونکي د لپاره ډیر یو خو ثابت دی چې په وخت سره ورته واکسین ورکړي شي
احمد صاحب ډیر مننه کوم ودان
کور ودان
او سم د مهمه خبرونو لنډیز اوري د افغانستان د سولې د اعلی شورا وایي چې چین هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویمه غونډه زر پیل شي د کونړ د نړۍ پولیسو لای کې پرون د ماسپخین په 3 بجو د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې الکتر لګه 50 وسلوال وشل دي د پوز لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان په دوه سیمو کې هواوی بمباري کړې دي د تایلند په مرکز بنکاک کې پیوی چودنه کې چې پرونوش په لکتر لګه 13 کسان وژل شوی او یو سلو ولس تور ټپیان دي د جنوبي سودان ولسمشر سلواکیر د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه انکار کړی دی د مصر ولسمشر د تروریزم خلاف نوی قانون توشیح کړی دی چې په اساس به نه یوازې د مرګ او بری قید سزا ورکول کیږي بلکې هغه کسان به هم جریمه کیږي چې د تروریستي بریدونو په اړه په اصطلاح غلط رپورټونه ورکوي او د هلمند ولایت په مرکز لخرګا کې پرون شپه پولیسان په چړو او تبرونو وهل شوی او وژل شوی دی د هلمند پولیسو ویان شاه محمود پرون امریکا غاک ته وویل چې دوی د پیښې په اړه تحقیقات کوي
د امریکا غاک آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې باندې د تودوخه لوړ درجه 40 درشوي چې ته بشل وی اسمان بشین وی قندهار 40 اسمان شین مزار شریف 28 اسمان شین هرات 9 اسمان شین په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 29 اسمان شین په قندوز کې د تودوخه لوړ درجه 22 اسمان شین په فراه کې د تودوخه لوړ درجه 23 اسمان شین په پېښور کې باید تودوخه لوړه درجه 15 وي ټیټه به 20 وي اسمان بشین وي او دلته په واشنگټن ډي سي کې باید تودوخه لوړه درجه 40 وي ټیټه به 40 وي اسمان به شین وي او په دې سره درنودونکو د امریکا غا کاشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پاید ورسل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتا وکړه نیم ساعت درسته هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو خدمت کې حاضرې کو په رپورټونو کې به ووري چې په منځنۍ ختیځ کې هر ډره په خپل دښمن تور لګوي زرګری په افغانستان کې د زرګری پاړه او د چې و ځوانه پیغل البته د زرګری په برخه کې خاص کارونه کړی دي، دغه سره مرکه هم لرو. او همدارنګه به واورئ چې د کامیرون په ختیځ کې د مرکزی افریقا جمهور رئیس د مهاجرینو ته ویلي دي چې د مهاجرینو په کمپونو کې د خرابو شرایطو له کبله دي دوی نه مجبوري کې چې د کمپونو نه ووځي. دا رپورټونه زموږ د خبرونې په دویمه برخه کې اورئ.